اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیز ته. متحدو ایالاتونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دې په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې فعال دي او هم امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې بهرنیو اتباعو او د نړیوالو مرستندویو موسسو کارکوونکو ته د خوندیتوب او امنیت ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. کله چې په 2020 کال کې طالبان بیا واکمن شوي، دا دریم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه پریکړه ځنډوي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو د دوو فعالانو جولیا پارسی او ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ او د غړو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د یک شنبې په ورځ په پروان کې د تلو نیوز خبریال رحولا سنګر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی او پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر توقیف کړی دي. د افغانستان درې تنه پخوانی پیلوټان په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په یوه پیښه کې وژل شوي دي، او سپینې ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د روان کال پای ته رسېدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته وسپاري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربی نورستان کې چې د دوا منډول او نورګرام ده په دغو لسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام لسوالی شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادین نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولی اخلاق خرابوي په دې اړه مول ارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو رخصوي معتاد وای چې د نشو له عمله په هنتون راس خپات شو.
کوم نشه نه کولای اوس په پانتونم ویلای وای، یو څه اندازه پیسې به ما سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به مخه وای، موږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم، دا اوس راغلم ته مې دې پوت وګوره تڼاکو په سر اخیستی
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تاریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټیلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره سوې ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 24,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تاریاک ترلاسه سوي دي. په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,980 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو بیې لوړې سوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولي او وایي میانمار سږ کال د تاریاکو له لارې 2.5 میلیارد ډالر ګټلي چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونه ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرامو تاریاکو بیه 355 امریکایي ډالره ده، او د تاریاکو دا ګرانی د دې سبب سوي چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشئی موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکټار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېر شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې سوې، په دې هیواد کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر سو، او په تېرو 20 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی می ورته ځوان وبیا ځنا سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادواده د تاریا کې راکده چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په مشهور وي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونې یوازې د 20 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل، په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قمندان امنیې لخوا د هغوی جمعوري شوي وو، هماغه ځای نه انتقال کړل چپخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه پنځلس ورځو کې پنځلس ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده. په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي، د هغوی په وجه دوی پزه بې خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي. نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج چې دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمند اجتماعي دوه کارمند اجتماعي لرو، یو روانشناس او دوه مشاورین لرو. هغوی بیا له جسمي رغونې نه وروسته د هغوی روحي علاج ته چې دی کار کوي، مشورې ورکوي، خپل صنفونه اخلي تربیتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیز او ختیځ کې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربی نورستان کې چې دی دواب، منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته. خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده. په هر کلي کې تقریبا پنځوس سل یو نیم سل د کلي هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې دی دوه ولسوالۍ دي، کامدیش دی او برګمنټال دی، په دې دوه ولسوالیو کې هم معتادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسې په نوم باندې یو کلی دی، په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم معتادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوې خوښت یې وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
مونږ چې راوځي او داسې مرضیان یو کنه مړې راوځي ژوندی به څوک نه وي. اوس مې کشوی وو هغه مرض نه کشوی وو، بیا به دغه کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګارۍ او کډوالۍ له امله په میلیونونو کسان په نشئی توکو روږدي دي، چې نن سبا دغه روږدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګډه ویلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داس مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، سې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونونس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشئی موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي، چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوې کوي، چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشئی مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنا اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، چې یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه، او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې د اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاقه وي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روح د خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي، او هغه څوک چې په نشه یي توکو روح دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روح د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روح دی کوي. دروغ، بې حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربیره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعدې ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډېر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوې خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پرېښودلو سره خپل پخواني حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډېر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکی نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واچیږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي، د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشوونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مې مور هم
چې مونږ پلار را واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو پوهنځي محصل و، له شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي د کورنۍ یوازنۍ نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ورباندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولی. نورلا زیاتوي که یې نشه نه کولی اوس به یې پوهنتون خلاص کړی وای،
دا چې نورلا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
د نشې مخکې مې درس ویلو، د دولسم نه چې اول فارغ شوم ادبیاتو پوهنځی ته مزار ادبیات ته کامیاب شوم. د هغې نه وروسته هغه مې بیا پرېښوده، ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا طب دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستره وویلو. ولا همداسې انډیوالانو سره په کېناستو د مغو له لاسه متاد شو. د کلي انډیوالانو اول ځل مې تبلیت کا استعمال کړه، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل و ځکه کورنۍ هم پوهېږو چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څېر نه دی. او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې. والا همدغه شپږو میاشتو کې مجموعن به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. والا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې وو صفه خبر. انډیوالان او پخواني انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو هغه لاس واخیستو، او داسې ډېر ښه انډیوالان مې له لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه اجتماعي اړیکې بیخي صفر دي هلته. خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بده سترګه کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه و، کورنۍ هېڅ مشکل من نه لرل. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې، او پلار مې هم نشته. والله د نشې په مهال بده خطره همدغه ده چې یعنی نشه دې چې وکړه سیالي نشه کولی، همدغه بده خطره ده. والله که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای، او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. مونږ خپله هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن سومه ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا، ته ولې داسې بېغمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې، لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه.
ته وایه چې یوازې ستا زوی دی، یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې ولې داسې ارام ناست یې؟
کومه دی چې ارام ناست یم؟ ټوله ورځ پسې وګرځېدم،
دا اوس راغلم. ته مې دې پښو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي.
بل هېڅ ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې.
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو، خو هېڅ درک یې معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی به چېرېوي، مړ به وي که ژوندی.
ښځې، ولې داسې بده خوله پرې کوې؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
ته خو به څه نه وې ورته ویلي؟
نه، ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم. مخ
تو خدای تم پلار یې، د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې سه غیبت یې کوې.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
کپوټه دې کار شي دې زما زوی دې زما په مخ کې غیبت نه کوي وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه پوښتنه کړی ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیسو هم پوښتنه وکړه ګوندې وي خو ته درک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه هم د اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه ترې کوم
او خدای سمازی په خپل امن په ناوس ساتي سمازا سپین سر ته وګوري او زوی مې پیدا کړي خدایه
قماندان صاحب اجازه ده
او رضا 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 دلته کاک
السلام علیکم قماندان صاحب
و علیکم سلام کاکا رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ها راته وایې څه مشکل لري
قماندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګرې ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته درګه زه د کتاب کې به وګورم جبار جبار دریگه جبار ولد اشرف داده پیداش
چه شه؟ زمازوی پیداشو؟
هو پیداشو تو داغ اکسو گوره داستا زوی ده
ترادی خواکا؟
داغده
بس امده خپل جبار ده قماندان سه خو ستاسی سره چنگ نوم پا کتاب کلی کلی ده
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړی ده
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی دوسیه یې تیاره ده خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې
نه قماندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مه وینه
ولی تا خویل چیز ما زوی دی
ما تل ریزا جوان کرده دی خونن دیر شر بیگم چه دغلا دا پلار پنوم ستا پا مخی والاریم ترداسی زوی خو نزوی خده زوی و بدمرغ پلاریم
کاکا تو ولی جاره تا خو جرم ندهی کرده
دا پلارون او نیکون رایسی زمون پا گور که چه اغلا نوه کرده که خلق خبر شول چه زما زوی اغلا کرده زبا پا کم استرگو پا وطن کشوان و کلا
تا زادی راڈیو درنو آوریدن کو تا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پای تا ورسیده تر بیام پر لوی او مهربان الله سپارم تا خدای پامان
خیلی چالونم.